دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل د کونړ د چپې درې ولسوالۍ جګړه د سلور دیرش کسانو په وجنې پای ته رسیدلې ده زبیح الله غازی په دې حقله رپورټ را لېږلې
چارواکو ویلی چې سار په 500 بجو نږدې 1500 داخلي او بهرنۍ وسلوالو د چپې درې ولسوالۍ په ودانۍ او ټولو امنیتي پوسټو او محل بریدونه کړي او د درې ساته جګړو ورسته پکې د اته ملکی وګړو په ګډون سلور دیرش کسان وجل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. یو سیمه ایز چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې په جګړه کې 14 وسلوال طالبان 12 حکومتي سرتیري او اته ملکی وګړي وجل شوي او د درېشتو طالبانو او 10 ملکی وګړو سربیره تر څلوېښتو حکومتي سرتیري ټپیان دي. خود کونړ امنیت قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې یو شمیر کورونه او هټۍ هم تخریب شوې دي.
د وسیدو 15 کورونه یې تخریب کړي دي. د ګوسلک په بازار کې لیوي خبریدونه پیل کړل او بازار ته ورننوتل او هلته یې سخته جګړه پیل کړه چې په پایله کې د خلکو لس دوکانونه هم سوځولې دي.
قومندان وای اوس جګړه آرام ده او د طالبانو یو شمیر مړي د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د سیمې اوسیدونکو وای ولسی خلک لا هم په سخته ویره کې دي.
تقریبا اوس جنگ ولاړم دي. اوس هم خلک د کورونه زیاتره نه راوځي ځکه چې شاوخوا د شکی لګولې دي او مڅو حرکت کوي نو هغه رساکي ولیا.
طالبانو د دغه جګړې مسولیت منلې ویلې دي چې تر 500 امنیتي سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دوی ویان زبیح الله مجاهد وای په دغه جګړه کې نه امنیتي پوستي نیولي او یو شمیر حکومتي موټر هم تخریب کړي دي. چپه دره د کونړی ولری پرته ولسوالی ده چې د نورستان مرکز پارون ته نږدې ده. دغه ولسوالی په خوا هم څو واره وسلوالو طالبانو نیولې و. زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان بانک چارواکي وایي د افغانۍ د ارزښت کمیدل به په هیواد کې د مالی بحران درامنځته کېدو سبب نشي. تفصیل زموږ د ازادۍ رادیو د خبریال خان محمد سین پر رپورټ کې واوري.
که څه هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یو لړ اندېښنې را پیدا کړي، خو افغانستان بانک وایي د هیواد ملي ذخیرې کولی شي چې تر کلونو کلونو پورې د افغانیو ارزښت تضمین کړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې په بېسارې توګه خپل ارزښت کم کړی دی. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي چې حکومت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه کوم اندېښنه نه لري ځکه چې افغانۍ پیاوړي مالي زیرمې لري. ښاغلی صدیق ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د هیواد مالي ذخایر سباندې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
پول افغانی ما از پشتوانه به نهایت قوی برخوردار است. تبیر به اطمینان بر شما میگم. بالاتر از 7 میلیارد دلار
دا په ډاډ سره ویلی شم چې موږ افغانۍ پیاوړي پښتوانه لري. موږ د پیسو څخه باندې 2 میلیارد ډالر ذخیره لرو. دا که په 3 پیتاویا 3 پیتو کې ضرب شي ډیری پیسې ترې جوړیږي او هیڅوک باید په دې اکلا اندېښنه ونه کړي. انفلاسیون نه رامنځته کیږي. په مارکیټ کې ټول مواد په پخوانیو قیمتونو پلورل کیږي.
مخکې تر دې د هیواد پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ډاډ ورکړی و چې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره به هم هیواد له اقتصادي پلوه کمزوری نه شي. ده هم ویلي و چې دا هیواد کافی مالی پانګې لري سره له دې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته بیکاری او اقتصادي ستونزو د خلکو اندېښنې راپارولي. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې وسنی مالی وضعیت د موادو پر بیو ناوړه اغیز نه دی کړی. حکومت په وروستیو کلونو کې له خپلو ذخایرو څخه یو اندازه ډالر بازار ته وایستل او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه زیات کړ. خو خلک وایي که حکومت هر وخت د افغانۍ د ثبات لپاره له ذخایرو څخه ډالر وباسي دا وضعیت به اقتصادي بحران رامنځته کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې افغانستان په وروستیو 14 کلونو کې د افغانۍ د ارزښت د خوندي ساتلو لپاره له ذخیرو څخه څه کم 3 میلیارد ډالر ایستلي دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له دې کړنلارې سره مخالفت ښیي. د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن آزادي راډیو ته وویل د افغانستان مالی سیاست بیا کتنې ته ضرورت لري.
اون مبالغی که در بانک وجود داره او به این معرف نیست که شما هر زمان دلتان خواست بکنید.
هغه پیسې چې به ذخیره کې موجود دي هغه د دل لپاره نه دي چې هر وخت موزړه وغواړي بازار ته وړاندې کړو. ممکن دا کار د 2-3 کلو وروسته دا ذخیره کم کړي. باید د افغانۍ ارزښت د صادراتو له لارې ثابت وساتل شي.
د کارپوهانو په نظر په ښه توګه د عوایدو راټولول، پراختیایي پروژې پلي کول، تولیداتو او محصولاتو ته عملي پروګرامونه تنظیمول او داسې نور اقدامات هغه څه دي چې د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کولی شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
شیندلې مرغلرې
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبي او هنري خبرونه. درنو او محترم اوردونکو، زما او زما د ګران همکار شایسته جان سلامونه او ښې هیلې ومنه. هیله من یو چې روغ جوړ، خوشحاله او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ.
بالکل، زه هم په خپل وار د امریکا غږ آشنا رادیو د شیندلو مرغلرو ادبي او هنري خبرونې قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. او تر هغې وروسته تاسو ته ستړي مشي وایم غورزنګ صاحب، تاسو
چیر ودان؟ تشکر. زه چیرته په سفر تللی وم او یوه اونۍ مې رخصتي اخیستې وه.
ښه، نو یو څه خو ووایاست خپل سفر په اړه، کوم ځای ته تللي وای، څنګه به په خیر تیر شو؟
والله زما سفر خو د تکساس ایالت ته و، ډېر ښه سفر و او هغلته مې ښکلي ښکلي ځایونه ولیدل.
ډېر ښه. نو د دغې خپرونې قدرمن دوستان به مو هم ښه په یاد درغلي وي؟
بله، زما په یاد و. بله، کله چې خپرونه خپرېدله زما په یاد و، خو تاسو وین هغه د خبرونه
ډیر ښه
چارې مو پر مخ بوتلې.
بله، کور مو ودان، ډیره مننه. ښه شو چې رخصتي مو په خیر تیره شوې. نن په خبرونه کې مهمه موضوع راسپړو، د سولې.
بله بله،
موضوع ده. بله،
شاعران او د قلم څښتنان مسؤلیت لري. شایسته جان، چې د شعر په ژبه د سولې، په خلاینې او روري پیغام او د غراز جګړې ناخوالې د خلکو تر غوږونو پورې ورورسوي.
بله،
چې زما په نظر دا نه یوازې د شاعرانو او لیکوالانو مسؤلیت دی، بلکې د هر انسان دنده او مسؤلیت دی چې د سولې په تامینولو کې برخه واخلي. چې ښه بلګه یې زموږ د نن شپې د خپرونې دروند میلمه ښاغلی یاسر احمدزی دی، چې دلته د امریکا د سولې له مرکز څخه جایزه هم ترلاسه کړې ده، چې ورته مبارکي او ښه راغلاست وایو. او نور معلومات به که د خوښه وي په خپله د دوی له خولې څخه واورو.
بالکل، همداسې به وکړو. ستړي مشئ، په خیر راغلی احمدزی صاحب. ډیره مننه احمدزی صاحب که تاسو سره راډیو بلوي. زحمت نه وي که هماغه راډیو بیرته مړه کوي تر څو چې ستاسو آواز مونږ په سمه توګه واورو. لکه څنګه چې مخکې غورزنګ صاحب مو ویل، اول خو ستاسو د ګډون نه مننه کوم په دې خپرونه کې. بله مهمه موضوع مو دلته ستاسو له برکته خپرونې ته وټاکله. بالکل، ټول پی پوهېږي د جنگ ځپلي هیواد هر درد دوا په سوله کې وي، او د ټولنې هر وګړی د خپل جنگ ځپلي هیواد د سولې په برخه کې باید مسؤلیت پذیر اوسي او مسؤلیت خپل وپیژني او ادای کړي. نو مونږه هله همدې کبله تاسو ته زحمت درکړ. تاسو د سولې د لارې یو زیارکښ لاروی یاست چې په یوې ډېرې پرمختللې مؤسسې کې د څېړنیزې څانګې کارکوونکي هم یاست. که تاسو په خپله اول د ځان په اړه یو څه ووایاست چې چیرته کار کوئ، او په بشپړه توګه د خپل ځان په اړه یو څه جزئیات څرګند کړئ، قدرمنو اوریدونکو ته خوشاله.
او دا هم وایي چې دا جایزه د څه په خاطر اخیستې ده؟
بالکل،
درسته. درسته شایسته جان، زه په افغانستان کې د ډیموکراسي انټرنیشنل یا نړیوال ډیموکراسي سازمان سره د څلور کالو راهیسې کار کوم او دلته د تحقیق یا د څېړنې د کوالټی د څرنګوالي یا څرنګوالي د کیفیت متخصص په توګه کار کوم او زما خپل اصلي فیلد ژورنالیست پاتې شوی یم په افغانستان کې د کلونو لپاره او تر هغې وروسته مې په مستندو فلمونو کار پیل کړ او ډېر مستند فلمونه هم چې ما پکې یا ونډه درلوده او یا مې په مستقیمه توګه خپله پکې کار کړی هغه اکثریت د سولې او یا هم هغه کارونه چې د سولې په اصطلاح عوامل ګرځي په هغو باندې زموږ زیات هغه فوکس د کارونو وو. نو وروسته تر هغې بیا ما چون د سوله لکه څنګه چې تاسو مخکې ارزو کوئ چې اساسي او تر ټولو اړین شی دی د یو هېواد لپاره او د هغه هېواد د وګړو لپاره، ځکه هر کار چې کېږي هر پرمختیا اساسي سوله ده. که سوله نه وي په هغه هېواد کې یا په هغه سیمه کې یا ټولنه کې، نو ډېره ګرانه ده چې تاسو پرمخ لاړ شئ. نو ما چې فکر وکړ چې په افغانستان کې دا تر ټولو یو اړین شی دی او اړین کار دی، نو دا مفکوره را سره د پایله د تیرا پیدا شو چې چون دغه د احمد زیو جرګه ډېره د یو انانوي شکل لري او د ډېرو پخواو څخه پاتې چې ځینې شخړې ولاندې نه حل کېږي، بیا وایي چې د احمد زیو جرګه کوو. نو زه د خپلو اکاګانو مشرانو سره به کله ناکله چې ګرځېدم، دا یو یو د غیر مستقیمه تجربه راته لاسته راغله او بلاخره د دې پر اساس بیا کله چې په افغانستان کې د سولې شورا کار پیل کړي، نو هغه ما نه غوښتنه وکړه چې زه باید هغه سره کار وکم. نو د دوه کالو شاوخوا ته ما له هغه سره کار وکړ او بلاخره ما غوښتل چې دا موضوع ځینې تجارب چې ما ته دلته په خپل هېواد کې ترلاسه شوي، ځکه شخړې ولانجې هم په هېوادونو کې فرق کوي، نظر هغه محیط ته او نظر هغه ټولنې ته فرق کوي. بله، نو په افغانستان کې یو بل ډول لانجې او ستونزې وي چې واقعا کله ناکله سړی نشي کولای چې له نورو سره پرتله کړي. نو بیا دسې ځینې تصامیم د غشولو دوستانو سره په مشورې چې زه باید د هېواد نه بهر چې ځینې هېوادونه د افغانستان څخه ډېر بهتر حالات کې ول او بالاخره اوس په پښو درېدلي دي او دوی توانېدلي چې سوله راولي خپلو هېوادو ته او د دې بهتر حالات له مخې لرې کړي. نو بیا ما ځینې سفرونه د نړۍ مختلفو لویو وچو ته پیل کړي چې لومړی سفر مې خپل هم دی آسیا کې، جنوبي آسیا ځینې هېوادونه ته چې هغه جملې څخه هن و او غوښتل مې د ګاندي د محترم محمد ګاندي د کرونو څخه به خبر شم. نو هلته مو یو سفر درلودی د هغه نه وروسته نورو هېوادونو ته، افریقایي هېوادونو ته لکه رواندا، یوګاندا، کانګو چې هلته بلاش خړې ولانجې وې، نیپال ته، سربیا ته او دې ته ورته نورو هېوادو ته. نو په همدغه شکل سفرونو کې ځینې کارونه ول چې موږ هلته باید کړي وای او ځینې فعالیتونه ول چې موږ ځینې طرحې د ځوانان ول د مختلفو هېوادونو چې باید ځینې داسې کارونه وسي چې کوم فعلا شته کارونه چې دي او په اصطلاح نتیجه یې نه ده ورکړې، راځي د هغې لپاره یو بدیل پیدا کړو او خپل نظریات به هر چا شریکول د خپل هېواد له تجاربو څخه او بالاخره یو نوی کار به وکړو.
نو څه فکر کوئ د افغانستان د ټولنې په لیدو، د افغانانو د اړتیاو په نظر کې نیولو سره، هغه حساس شرایط چې دي د ګاونډو په موجودیت سره چې هغه هم تر ډیره حد افغانان ګرم بولي، تاسو څه فکر کوئ د افغانستان لپاره څه کېدای شي؟ امید شته؟
بله، شایسته جان، ما په نظر هیڅ داسې یو کار به نه وي چې هغې لپاره د حل لاره پیدا نه شي، اما د حل لارې لپاره اصلي حل لاره پیدا کول الوته تلاش پکار دي. چې اصلي حل لاره که د یو ستونزې لپاره ونه کول شي، نو فکر نه کوم چې ستونزه نور پرمختیا پیدا کړي او پرمخ لاړه شي. په افغانستان کې د سولې شرایط لکه څنګه چې تاسو وویلې، متاسفانه چې کله ناکله د ګاونډانو څخه هم ګیلې شته او د دوی د لاس وهنو څخه ګیلې شته، دغه مسایل شتون لري. اما په مجموع کې په افغانستان کې تر ټولو اساسي موضوع چې ده چې هغه باندې که کار وشي، نو هغه به ډېره ښه نتیجه ورکړي، ځکه موږ عملي ولیدل او کار مو وکړي چې دا نتیجه ورکړي. او هغه د بې سوادۍ د کچې ټیټوالی واته له منځه وړل دي،
چې د خلکو د پوهاوي د سطحې لوړول. بله چې هڅه په دې پوهی چې واکان سوله یعنی څه او د دې هرڅه د دوه لپاره او ما په نظر کې موږ ځینې کارونه عملی شکل باندې د لنمحاله لپاره ځینې جوادو کې وکړو هغه مو ته مخاطب وسخه شروع وکړه مثلا په مخاطب کې هغه ماشومان چې د سوله لپاره حتی فکر هم نکوي او هغه چې مشرانو کوي غیر مستقیم د دوه مغزو ته مغه مسائل راځي او په دې خاطر دوی هم دغه مسائل سره غشي او کله چې دوی په اطلاع ځواني مرحله تلاسیږي تبا نه مغه کارونه به دوم پلی کړی وو نو موږ په مخاطب کې دا موضوع د امتحاني شکل باندې راکړه اته په یوې ونی په جریان کې خلکو په کړنو کې ورو ماشومان تغیرات راغلي نو دا څه کې یو څه په افغانستان کې وشي مثلا د افغانستان په تعلیمي نصاب کې د سولې په اړه ډیر اړین کارونه وتی چې دغه مسائل حتمي او ضروري دي نو حتی کل تاسو دغه نسل چې په تیریدو دی د راتلونکي نسل لپاره
سوله یو مهمه پدیده وی د پښتونخوا کې. اما زه سوله اوس په افغانستان کې په یو خیالي ارمان بدل شوی دا ارمان چې اکثره په باور نه لري نور یې د احتمال وړ نه بولی وای لسیز تیر شوی ماشومان ځوانان شول او بوډاګان شول او تر اوسه پورې سوله را نغله وای نو اکثره اوس چې د نورو ملکونو ته هم زیاتې مخه کړي د ځوانانو او افغانانو یو وجه هم امداد جنگ جګړو وجه ده چې زیات شمیر افغانان نور ملکونو ته پورو پاک مثلا په اوسنۍ پناه غوښتونکو کې اول تر ټولو زیات شمیر د سوریایانو دی او دوهم 2% د افغانانو دی نو دا یو خیالي ارمان دی هر افغان او هر انسان مثلا په خپل دعا کې تر ټولو لومړی د سولې هیله کوي د سولې دعا کوي مګر بیا هم دغه حسي ناکامي شوې دي د حکومت په کچه په خپل د خلکو په کچه د گاوندو په کچه نو ستاسو ارزونه په دې برخه کې پلانډه توګه
او څنګه کې دا شي خلک باور شي چې سوله راتلونکې ده سوله راتلای شي
بله
ډیره ځکه من نګورځم چې باور شي چې ځان زما خپل لیدلورې په دې اړه دا دی چې څومره ما چې په دې برخه کې مطالعه کړې او ومې کته او چې دلته هم د سولې په فعالیتونو کې داخل وم په دې تاسو سره چې په افغانستان کې ځینې فعالیتونه فقط سمبولیک شکل لري په افغانستان کې فقط هغه مجللو غزلونو کې ځینې فعالیتونه او هغه مجللو خلکو سره دي چې فقط نمایشي او تلویزیونی تیریری چې هر ورځ په بحثونه کې دي او ټول کار د دوه پلاس کې دي مګم نه ټول باید د ریښونه را پیدا شي د ریښونه کینه ول سیله کې یو نه حال چې ممکن او سماری ته بیا پتا مو سو دا کوم دی یو وخت نه الګیا د نیوی ځکه نه الګیا د اروپا و چې زمتي حالت دو نو مونږ به دې نو نه وې ته پتا منه شو پاتې دا د څه په صورت دی او فقط نمایشي به تیر شي نو اساسي کارم دا دی چې دا چونه دا به یو ارمان او خیال پاتې نه شي فکر کوم یو خوب باندې باندې پاتې نه شي حقیقت کې دوه انسان امسته خو په دې صورت کې چې افغانستان تسول لپاره کار وشي نه د کابل لپاره او نه د سو غټو خارونو لپاره چې نمایشي شکل ولري نو کله کلی او باندې کې ځکه اساسي څنګه نشه دلته افغانستان کې کثافه وګوري رسنه نو دا وایي چې د کلی او باندې څخه راولاړل شوی ده اصلا اګه او واچ دا مشکل متحرک تر او حرکت تر وړي هغه ځوانان چې په کلو باندې کې یو په څه واڅخه چې ډیر کې تد او بل بیکاری و دامه نو کله هغه زینه شروع شي او بیرته مرکز لور ته راځي دا به ډیر به سلام موثره وي او تاثیرات به وي
څومره مهم ټکی ته مشوره وکړه او استاد ته خبرې په تایید چې بدامنی هم چې د پلری پروتو سیمو کې د هغه سیمې دي چې نور سړک ختمي او نور لار ورته نه او نور خونځي هلته تړل شوې دي او د تعلیم رڼایي هلته نوره موجوده نه ده څومره خلک الهام بخون کې خبرې مو وکړي احمد زئی صاحب واقعا چې تاسو غوندې د ځوانانو خبرې د سترګو د پاره یو رڼا ګڼل کیږي چې زه همیشه په خبرونه کې تاسو په شان د ځوانانو د موجودیت ویاړ کوم غرزنګ چې تاسو کومه پوښتنه لرئ
دغه د فیسبوک محترم اوریدونکو هم راسته پلان کی دي یا دلته د حسی بسم الله په نوم یو محترم اوریدونکو مخته مسیج را لګلې دي او کله په تلویزیون کې لیدلې وي نو کوچنۍ هلک د سمندر څپو وړې دی او مړ پروت هغه ټول لیدلې وي زه ته یو څه لیکلې دي وای دره ته ولوله دا ماشوم وای د سولې په تمه وو
بالکل
پر ساحل پروت د ماشوم مړی دی پر ساحل پروت د ماشوم مړی دی د سمندر څپو راوړی دی ایدن علی امن غختون کو خلکو، ایدن علی امن غختون کو خلکو، دای مراور لجنگ استلای دی.
دیر خکلای. رښتیا هم دا هغه انزور و چې احمد زی صاحب تاسو به هم اتمن لیدلی وي، تر ډیره چې وویل شول چې د مهاجرینو په برخه کې ښایي د همدې انزور زور و چې د اروپایانو ضمیر یې ویښ کړ او د نورو مهاجرینو سره د مرستې هڅه لا ګړندۍ شوه. په دې برخه کې زیاتره انتقاد پر هغو بډایو اسلامي هیوادونو هم کیږي چې په خپل بل مثلا مسلمان هیواد باندې، مثلا د سعودي عربستان بمباری چې په یمن کې کیږي، په دې هم ځینې خبرې وشوې، او یا هم ځینې نور د ایران او سعودي عربستان ترمنځ مشکلات چې راپیک شوي دي، وایي د دې پر ځای باید د بشریت سره د مرستې په برخه کې، د سولې د پرمختګ په برخه کې هڅې ګړندۍ شي. نو رښتیا هم زړه بوګنوون کې وایم زه سب ستاسو ارزونه ستاسو خبرګون.
زه لکه څنګه چې ورځنګ صاحب بکونم وویل ور ډالې کړه، دلته ګوري که تاسو فکر وکړئ یو کار وسو او تاسو په انکه د اروپایي ټولنې نظر یې او ضمیر یې ځای تغییر ورکړ، نو دغسې کارونه په کار دي په افغانستان غوندې یو هیواد کې هم. هماغه خپلې مخکینۍ خبرې ته راځم، نمایشي شیان ورته نه کېږي او خلکو ته هم دا خبرې فقط د رسنیو یو څو خبرې دي چې هماغه شپې د نیوز بلتون تیریږي او بس دې اضافه یو څه نه دي. که چیرې موږ عملي یو ګام واخلو، هر هغه عملي ګام به شاید ډېر تاثیر ونه کړي، حداقل په هغه ټولنه کې یا د یو ولسوالۍ په کچه به هغه ډېر یو تاثیر وکړي. ورو ورو به د ولسوالیو نه دغه یو کار باید دې شي چې دا په فرهنګ باندې بدل شي. نو زما په نظر همدا دی چې هر ځوان، هر پیغله، هر وګړی د افغانستان که په انفرادي شکل باندې موږ د خپل فریضه وبولو چې یاره سوله څنګه نه ده چې یو چانه ټوپک را واخله او ورته ووایي چې یاره ته نور ډزې مه کوه چې یو څوک وژنې. سوله د دوی د فرهنګ ته د تغییرولو لپاره چې موږ تل وایو چې سوله یوه پروسه ده، په دې پروسه کې ډېر شیان شامل دي. په دې کې باید موږ د خلکو اذهانو ته تغییر ورکړو، خلکو ته مثالونه راولو، د نورو هیوادونو مثالونه ژوندۍ، ځکه افغانان همیشه په مثالونو باندې ډېر د مثالو په څیر دي. موږ چې د دې لپاره مثلا مستند فلمونه په ډېر تعصب سره چې ځینې رسنۍ هم د اوس په افغانستان کې دا چې سیریالونه نشي چې دا خپل یو غیر مستقیم مکتب دی د موږ د وړو لپاره، چې فقط اوس پوره هم چې په خپل هیوادو کې تاسو ریالونه بندیز په لګیدلې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او نور اړوند ادارې هغه نه پرې دي. اما زمون په هیواد کې متاسفانه اوس هم راته جنگ راخی، اوس هم راته راخی چې ټوپک را واخلو خلک سره کم وجلای شي. نو په تاسو سره چې دي کې ډیر کسان لاس درلودلای شي او د لپاره کار کولای شي، چې په اوله کې رسنۍ چې تر ټولو ښه مکتب دی یو کورنۍ لپاره او په اصطلاح په مجموع کې د ټولو وګړو لپاره، خلک هم متاسف شوي متاسفانه د دې سیریالونو د دې پر ځای د سولې لپاره چې کوم کارونه موږ کولای شو، کوم اړین کارونه، که هغه د یو پیغام په شکل وي، که هغه د یو اوږدمهاله ډرامې سیریال په شکل وي، او یا که د یو فلم په شکل وي، ځکه خلک اوس ذهنونه تابع شوي دي دغه مسایلو، د مطبوعاتو، د نورو رسنیو، چې دغه شیان ډېر ښه تاثیر کولای شي. موږ په مکاتبه کولای شو مضامین ولرو د سولې په اړه، موږ کولای شو یو فرهنګ غوندې وي که چېرته ملا صاحب په جومات کې غږېږي، ډېر متاثره دي خلک د امام صاحب څخه، چون یو اسلامي ټولنه کې موږ ژوند کوو، هغه د سولې په اړه وغږېږي. د کور مشر د خپل وجیبه وګڼي چې هره ورځ کور ته راځي، د خپلو بچیانو څخه دې وپوښتي چې بچی نن تا کوم بچی یو عمل وکړي چې هغه د سولې لپاره یو ګام و. نو دغه فرهنګ که موږ په واقعا غواړو چې دغه خوب له حالت ته لرې او یو عملي بڼه ځان ته واخلي، نو دغه چې هر برخه کې موږ کار کولی شو بالاخره
بالکل ستاسو هر خبره بالکل په زړه کینی، او هیله ده چې قدرمن ځوانان او همدا اوس موږ اوریدونکي هم د زړه په غوږونو واوري او جذب کی. تاسو څومره په پوره احساس سره دا خبرې کوي، نو هیله ده چې دوی واوري کور مودن.
اوس به محترم اوریدونکو ته ورشو وګورو چې محترم اوریدونکي له احمد صاحب څخه څه پوښتنې
لري. بالکل ستړي مشي.
بله مهرباني وکړئ.
په خیر راغلی.
وعليكم
السلام.
بخير علي.
ټول انسان دا انسانان پورې هم جنگ کوي، هم دغه انسانان هم سوله راوستی چې دنیا ته، خو که جنګ ونه کړي سوله سوله ده. او سوله پناه سوله نه راځي په همدې امنیت، سولې سره خو عدالت پکار وي، سولې سره قضاوت پکار ده، سولې سره هغه مسؤلیت پکار ده چې څوک سوله پکې کوي چې هغه په خپل مسؤلیت پوه شي، سولې سره حق اقدار ته سپارل پکار دي چې حق اقدار ته وسپارل شو. سوله سوله ده، خپله به سوله منګې را وشي، پښو ته به وېږي. او که داسې وي چې زه یې خورم، زه دې ښې نېښې کوم، زه دې ښې تماشې کوم، زما دې ښه موجود وي، زما دې ښې چوکۍ وي، زما دې ښه ډالر و کلدار وي، داسې خو سوله نه راځي خورې چې هغه په غره کې جنګېږي، هغه لوټې خوري، هغه چینې خوري، هغه هم کوم دې وطن جنګېږي خورې، یوه دوره یې تېره کړې. حق لري دي موږ طالبان، هغه طالب نه چې هغه بهرنی ده، هغه امریکایی نه چې هغه بهرني خلک دي موږ وطن ته راغلي چې دا شر و فساد یې جوړ کړی. سوله نه راځي، ولې نه راځي؟ موږ به مسلمانان یې شکر ده په یوه قرآن عظیم شان کې لیکلي.
مشخصه پوښتنه مو کوئ؟ مشخصه
پوښتنه
ترخه پوری شریعت لا نه ود ټول یو اتحاد یو انتفاق و نسو په سرو کړو کې هم سوله و نیو نو سلام پیټه
من نه کوم. د سردار محمد صاحب ټکی زیاتره دا و چینه هغه کسان چې له جګړو څخه زیانمن شوی دي، مثلا د کورنۍ غړي لا سور کړي جګړې، مثلا د سولې په قیمت او ارتیا باندې دوی تر ټولو به تر پویږي، مثلا کونډي، یتیمان، بورې، ورځ په ورځ شمیر و زیاتیږي، د بریدونو، مثلا لوګه، فقر مخ په خپرېدو ده.
بله.
امراض ته چې وګورو، جرمونو ته چې وګورو، ځکه قوانین سم نه پر ځای کیږي. نن په خپل په ننګرهار کې د بی دفاع ولس کورونه د داعش په لاس وسوځول شول. دا ټول په خپل د دې جنگ او جګړو میراث دی چې سولې ته د راوستو اړتیا لا زیاتوي. مهرباني احمد زئی صاحب،
بل مهم ټکی ویل چې حق باید حقدار ته وسپارل شي او عدالت
بالکل.
بله، زه د مشر صدر محمد صاحب له خبرو سره کاملا موافق یم، اما لکه څنګه چې یو متل دی چې یو څه د لاسته راوړلو لپاره یو څه د لاسته ورکول هم پکار دی، نو په دې داسې شرایطو کې چې موږ اوسیو تر کومه به همدغه ادا باندې مخکې ځو، بېخي زه ورسره موافق یم. اما کله کله خیر دی، یو څه باید له لاسه هم ورکړو. همون د څه وی چې تیر په هیر زه په دین دغه نه يم موافق نه يم، اما دا چې یو تشوی دی، یو یو اندازې پورې من هم ګرام یو، او په مجموع کې نظام هم ګرام دی، نظام هم واقعا چې په دین ځای کې عدالت نه دی تامین شوی په ډیر تعصب سره، او د سولې سره عدالت حتمی او شه دی. خو ټول شیانو ته یو دل رسیدل زما په نظر دا تجربه ثابت کړی ده، او په دغه تیر وخت کې موږ تاسې ولیدل چې هر څه ته یو دل رسیدل هغه مسیر نه موږ راړی. موږ وایو چې سوله راسي، او د سولې سره تر څنګ عدالت او قانون پلی شي. نو یو دل که تر سوله نه راځي، سوله که کله مشروطه وي، زه زما په نظر دا به سوله نه وي چې زه به جنګ نه کوم تراته دارا وبخه. نو سوله باید یو ملی او فرضي شی وي د ټولو لپاره، ځکه ټول انسانان، ټول وګړي د افغانستان دا حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي. هغه ماشوم چې زما په کور کې دی یا د بل په کور کې دی، هغه څه ګرام دی په دې مسایلو کې؟ هغه څه ګناه لري چې هغه هم د یو چا د فیصلو ښکار کیږي چې هغه وایي چې یاره ما لپاره ته بیرته بدیل راکړه، لږې زه سوله نه منم. موږ ټولو ته احترام لرو، ټولو ته زما په نظر دی کې دولت هم په مجموع کې خپل عملی او راغنده ګامونه پورته کړي، او د دې نمایشي کارونو څخه دا موضوع باید ووځي، او په څنګ کې وګړي هم.
بله، یو شی چې په اثبات رسیدلی هغه دغه ده چې باید په خپله دا خلک وغواړي، یعنی د زړه له تله پر سولې باندې ایمان راوړي چې دا زموږ په ګټه ده، او بیا له جنګ څخه لاس واخلي او د سولې د تامین لپاره کار وشي. مثلا مخکې تاسو ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې د ټولنی او د خلکو د ارتیاو او د لارو چارو، د ژوند لارو چارو پکته اوسره. مثلا افغانستان یو اسلامي وادي، نو په خپل اسلام د انسانانو د خیګنی او هوساینې د لپاره نازل شوی، تندلاری په نوم هماغه خلق وجنی چې د دوی د پاره دغه مذهب رامنځته شوی دی. دغه پیام څنګه خلکو ته په یو اسلامي هیواد کې چې پر خپل دین او مذهب ټینګ ولاړ دی د لدی لارې هم مؤثره واقع کیدای شي؟ بله،
اسلام په خپل د سولې او ورورۍ دین دی. بله
بله، دلته متعدد د خدای د کلام آیتونه دی چې دا د موضوع واضح کړی ده چې لکه وصول خیر و شورا بینهم و غیره ډیر د څه ټکي دي چې اغامش سولې ته انسانان رابلي. او دا د 1400 کال شاوخوا وړاندې دا موضوع ویل شوی. دا موضوع نوې نه ده چې کله ناکله په ډېر تاسف سره بعض مسایلو کې همیشه پاچول کېږي. په ځینو نورو دغو چې بیرونی لاسونه دي دا موضوعات د بیرونه څخه راغلي او راته پل شوي را باندې. نه، دا سوله چې ده اسلامی بنسټ لري او اساسي شی دی. او په دې کې بیا هم لکه مخکې چې ما وویلې، په دې کې زمونږ علما باید علما هم دغه هغه ځینې د نمایشي کارونو څخه ووځي. ځینې فقط د اسلام د دین لپاره چې زه یو مسلمان یم او دا زما وجیبه ده چې خپل دغه پیام او د خدای دغه پیغام د خدای مخلوق ته ورسوم، پس لږې دا کارونه عملي بڼه اخیستلی شي. او یا هم که په اسلامي بڼه کې مونږ کارتونونه جوړ کړو، مونږ د نوي ځوانانو لپاره ځینې فلمونه جوړ کړو. د مثال په توګه زه تاسو ته ووایم چې په افغانستان کې په خصوصا د روژې په میاشت کې مونږ یو سوریال درلوده، د یوسف سوریال په نامه. هغه دومره متاثره کړي وو خلک چې ځوان وو که زوړ وو ناس به وسه، حتی وخت به یې ته درګوتلې. نو دغه ته ورته کارونه کوو شي او هغه د سولې کارونه چې د اسلام په تاریخ کې تیر وختو کې شوي دي، دغه واقعیا یو تاثیر لري. او خلکو ته د اذهانو نه دا د یو فکر وکړم یو داستان په شکل به وي او هلته به په سترګو وګوري چې واقعا داسې یو څه شوي دي. ځکه اوس خلکو د اورېدو قوه لږ هغه سوې کمزوره شوې ده. اوري هم عمل ته یې دومره دغه نه کوي، همکه دا واورېدل شي ولیدل شي. زما په نظر دا به ډېر تاثیر وکړي او علما دې په دې کې راغنده رول ولوبوي او عادي هم دی.
بله،
اما زای سم زیات شمیر دوستانو په فیسبوک هم تاسو ته خپل سلامونه استولې دي، پوښتنې کړې دي. غورزنګ سم مېرمن،
بله، یو محترم خور دی رڼا دوست په نوم مونږ ته سلامونه ویلې دي. احمد سیب ته سلام ویلې دي. او بیا د سولې تر عنوان لاندې یو شعر استولې وای. دا شعر دی الهاج الهام الدین قیام سیب دی. کوم خوښ وي زه به ورته ووایم.
بالکل، ولنه مېرمن یو کې.
راشه نفرت وغندو د مینې ګډ اظهار وکړو، راشه نفرت وغندو د مینې ګډ اظهار وکړو، بس کړو ورور وژنه د جګړې نه نور انکار وکړو. راشه د نفرت جړلې لبې خو بنیاد وباسو، ټوله کسه کورونه په یو بل اعتبار وکړو. یو ځای لکه ورونه د جرګې په ټغر بیا کینو، یو ځای لکه ورونه د جرګې په ټغر بیا کینو، نور د ځان ځانۍ په ځای په ټینګ وحدت ټینګار وکړو. هر څوک د خپل ځان په تیروتنو نظر واچوو، هر څوک د خپل ځان په تیروتنو نظر واچوو، راشه چې په تیرو تیروتنو اوس اقرار وکړو. وران وطن په سوله آبادیږي په جګړه نشي، وران وطن په سوله آبادیږي په جګړه نشي، راشه چې په سوله کې ټول ګډ کار او پیکار وکړو. لمر مرور شوی تورتم دلته اړولې دي، لمر مرور شوی تورتم دلته اړولې دي، راشه دې تورتم ته سرشته دې کوم سهار وکړو. ښکاری مرور دی چې د سوله بهار نه راځي، ښکاری مرور دی چې د سوله بهار نه راځي، راشه چې په ګډه ننواتې د بهار وکړو. ژوند رانه هیر شوی د مرګو په لور مو مخه ده، ژوند رانه هیر شوی د مرګو په لور مو مخه ده، راشه چې له مرګه بیا د ژوند په لور گزار وکړو. راشه د جګړې په ضد د سولې قیام پیل کړو، راشه د جګړې په ضد د سولې قیام پیل کړو، نور به د جګړې په ځای په سوله افتخار وکړو.
بالکل، څومره ښکلی د دوی نه ډېره زیاته مننه
کوم. کور ودان وي همیشه د خپرونې ته تلیفون وکوي او همدارز دغه ښکلي ښکلي شعرونه بیا هم راوستي.
بالکل، همزه سي په دې شعر کې یو ډېر مهم ټکی چې هغه د جرګو مسئله چې تاسو په پیل کې هم ورته اشاره وکړه، هر ټولنه لځانه ویاړونه لري چې په تاریخ کې بیا بیا ترې ګټه اخلي، هغه شیان چې تجربه شوي دي ګټور ثابت شوي دي. مثلا زموږ په ټولنه کې د جرګو خبره ده چې سوله مثلا د جرګې له لارې ترسره کېده، په دې اړه تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه، یو څه نور که توضیحات ورکړي په افغانستان کې دا څنګه موږ پلي کولی شو په عمل کې؟
بله بله ډېر
تاسو وګورئ، لکه څنګه چې زه د یو ځوان په صفت د دغه کار څخه مې الهام واخیست او دا زما موضوع د کلي څخه ولسوالۍ ته ولسوالۍ نه ولایت ته واته د نړۍ لوی وچو ته راووته. اصلي منبع همدغه وه چې ما تاسو ته ویل چې دغه قومي جرګو څخه چې زه به کله ناکله فقط لم او غیر مستقیم الهام به مې اخیست، نو وخت چې زه دومره متاثره کړم حتمي ده چې ځکه هر وګړی چې دلته لوی شوی وي دلته خاپورې کړي په دې خاوره کې، نو د دې خاورې هر خانانه په دوه باندې تاثیر کولای شي. ځکه هر نوی شی خصوصا په افغانستان غوندې یو ملک کې کار وړل کېږي او هغه پلي کېږي، هغه به ډېر وخت ونیسي او کېدای شي هېڅ نوه تاثیر ونه لري ورځ شي د دې خلکو لخوا. نو تر ټولو مؤثره او تر ټولو قوي لاره زما په نظر همدغه قومي مشران دي او د اسلام مقدس دین دی، چې د دې اسلام مقدس دین هغه کسان چې په اصطلاح مسؤلین دي، چې هغه مولا امامان دي، زمونږ محترم مولوی صاحبان دي، په مکاتبو کې معلمین کولای شي دغه مسایل، یعنی که مونږ داسې یو څه ولرو په اطلاعات و کلتور وزارت له لورې چې حداقل په هفته کې یو برنامه وي خصوصا د ځوان نسل لپاره چې تیر یادونه مونږ ډیر لرو هفته لرو، اما د ضرورت په اساس چې اوس د څه شي ضرورت دی هغه مسایلو باندې زیات اطلاع پاملرنه وسي او نشه سي او نو زما په نظر دا به ډیر ښه تاثیر وکړي، ځکه دا ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده او عنعنوي ټولنه ده او نوي شیان پکې داخلېدل او پلي کېدل لږ ستونزمن دي او وخت غواړي او همدغه لرو.
بله دا همدغه ټیکی پاړه په دې وروستیو کې زی وشي ته متوجه شوی ما تر ډیره هدا ډیر خلک اندیښمن کړي هم دي. د مثلا د ښځو د حقوق په برخه کې ځینې میرمنې راولاړیږي او د جرأت نه ډک یو داسې عمل کوي چې بالکل ساری نه لري په خپل په افغانستان کې دننه، د دې لپاره دوی بیا دې ته دا نوم ورکوي چې موږ خپل دا کار او دا اقدام او دا لوی جرأت چې موږ په دومره زغرده راولاړیږو او په ډګر کې درېږو او دا کار کوو، دا د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره دي. ځینې نور بیا وایي چې دا د ښځو حقوق په خطر کې اچوي، برعکس یو غبرګون خلک هغه څه نه غواړي چې تاسو یې ورته اوس څرګندوي. دا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل داسې یوه ټولنه ده چې ورو ورو ګام په ګام د سولې او د دیموکراسۍ په لور باید پرمختګ وکړي، نه داسې چې په یو ناڅاپي یو څوک راولاړ شي او یو داسې بې ساری عمل وکړي چې مخکې هیڅ لیدل شوی نه وي او هغه ته هم بیا د ښځو او یا هم د نورو حقوقو د دفاع نوم ورکړي. ستاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده؟
زه بیخي شایسته جانې تاسو سره موافق یم. لکه ما دا موضوع وړاندې هم یاده کړه چې افغانستان ته د کابل په سترګو یا د پلازمېنې په سترګو ټول افغانستان ته نه کتل کېږي. درسته ده دلته به ځینې ځوانان وي او د دو دغه عمل به په اصطلاح تقدیروي، اما په تعصب سره چې موږ داسې ډېری لږه کوي به دا تعقیب کړي او ډېری خلک چې موږ په تعصب سره چې هغوی د تعلیم له ډګره لرې پاتې دي، هغوی تر اوسه دغه مسایلو پورې نه دي رسېدلي چې دا وزغمي دي حزمول د دې چې مسایلو ډېر ستونزمن دي او حتی په مختلفو نمونو دوی باندې نمونه دي او کبل څوک د دې کارونو لپاره یو اقدام په زړه کې وي شاید دا په هغه باندې حتی په همدې فعالینو باندې بد اغیزه وکړي او هغه بل کس به شاید هغه خپل اقدام پریږدي چې ولا پلانای کس احمد محمود دا کار وکړي اما دا چې غبرګون سره مخ شو بزرګ دا کار وکړم، اما که د ټولنې د اړتیاو په اساس اما خپل حقوق ته د فلو لپاره مونږ یو کار وکړو خو د ټولنې د اړتیا سره سم د ټولنې د هغه انانو کلتور سره سم نو شاید مونږ ستونزې سره مخامخ نه شو نو ورو ورو به د خپل دغه مزل لنډو او هدف ته د رسیدو لپاره به مونږ نږدې شو اما یو دلته دغه چې یو کار کېږي زه خپل شخصا موافق نه یم ځکه دغه دوستان به د راتلونکو فعالیتونو لپاره لاره به بنده شي او یو نوه نه یو نوه مشکل سره به دو متاسفانه مخ شي ځکه دوی دې باید تمام مسایل په نظر کې ونیسي د اسلام دین ټولو مسایلو ته حق ورکړی دا داسې یو پراخه دین دی چې هر څه شی په دې کې مکمل دی نو ولې د هغه په اساس مونږ مخکې نه ځو هم خپل حق حقوق وغواړو او په داسې شکل وغواړو چې د چا تر نیوکې لاندې رانسو نو زه دغسې یو نظر لرم
بلې محترم اوریدونکي را سره په لاین کې دي بلې مهرباني وکړئ
ستړي مشه په خیر راغلی
وعلیکم السلام
ستړي مشه قدرمنې خورې
گرانی په خیرونه تاسو ته ټول مینهواله کوم
تنها خوری مهربانی وکا نن ډیره مهمه موضوع ده مخکې هم مونږ پنجونو او میرمنو باندې خبرې کولې په دې خبرونه کې مختصل لري پیام مو د خبرونه قدرمن میلمنه مو پوښتنه لري مهربانی وکي خورجانې
ته خو ډیر ښه خبر وکي ما د سره ریټل ولا دا دې وای سولو برازي سولو ته مې راکلی چې پلار یې په کومک چې دی زیفه طالبان کې دی چې اوس ته خان ډوډۍ سره خوري او هلته یې د بل سره یې نه تیشي که زه خبرې ګورم په ټي وي باندې که زه خبر ګورم زه د افغان د ملي اردو پوځي عسکر ګورم که زه طالبان ګورم دومره دردونکې مرګ چې انسان بیا ډوډۍ نه شي خوړی هغه په کور کې د هغه زړه خرابېږي نو دښته نه یوه دی دا زمونږ ګران افغانستان لاړو غرق شلو زه په خبرو نه جوړېږي او نه دا په خبرو سمېږي باید راسې حقیقت کې مینه وکړو حقیقت کې زړونه ورکړو حقیقت کې یو بل ته لاسونه ورکړو چې سوله راشي دا تر امه نه راځي چې زه یې پلار یې په لوړه چوکۍ ناست یم او زه یې د خپل ورور په وینو لاسونه سره ځي دا تر امه نه راتلی شي هېڅکله نه شي راتلی په خبرو خو نه جوړېږي مینه غواړي
عمل غواړي
او مینه غواړي بالکل بس ما نه کتل ما په دې سره ته واړه
ډېره زیاته مننه قدرمنې خورې ډېر ښکلې خبرې مو وکړې ډېره زیاته مننه بالکل ستاسو د زړه خواله وو د زړه خبرې مو اما زه سپ زموږ تنها خورم د هماغه نه امید او کسانو په ډله کې د وایدات څنګه امکان کېدای شي دوه ورونه سره مخامخ جګړه کوي ویني تویوي او په هماغه خاور کې چې دوی پیدا شوي دي خپوري کړی دي یو بل سره واجني مهرباني وکړئ
زه ګرانی فور سره موافق یم اما بیا هم دا چې ناهیل دا وایي چې سوله به څنګه راشي سوله داسې یو 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 ادویه نه ده چې مونږ یو شاته ورکړو او داسې یو انتیبیوتیک نه دی چې دا پتن دې خپل تاثیرات وښيي د سولې لپاره ډېر ګامونه لا پاتې چې مونږ نه دي اخیستي متاسفانه او مونږ د ډېر مخکې ځای څخه پیل کړی د دې لپاره څنګه چې ما وویل چې دغه دوه ورونه یا 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 دوه د کا زمون یا دوه کلیوال او په مجموع کې د مختلفو ولایاتو څخه خلک دي چې دغه یو بل ته وینه کینی د دې لپاره ما تاسو ته وویل چې هغه کارونه وشي چې اول دوی ته یو نو اغاهدی وشي چې دوی پوښي د سولې په مزایا وباندې او ورورو دا تاثیر به وکړي د فتن زه ورسره موافق یم د فتن یو کار نشي کېدای اما دا 15 کال کېږي چې مونږ هر اقل دلته حکومت لرو دلته نظام شته دلته حتی شته دا که هر څو خپل کار په خپل وخت وکړي او په خپل ځای وکړي او د هغه څه لپاره چې دا ګمارل شوی هغه کار تر سره کړي زه فکر نه کوم چې خبره دې هدا پورې ورسیږي دلته متاسفانه د وړو دفترونو څخه نیولې تر دې وړو ځایو پورې د بډو څخه نیولې تر قتل او قتال او نور بی عدالتي پورې دا ټول هغه کارونه دي چې د سولې پروسه یې په اصطلاح ځانګړي کړې ده او تاثیر یې لمنځه وړي دا په مجموع کې باید کار وکړي هغه څوک چې هغه بل ته په اصطلاح ټوپک اخیستی او د ټوپک په شپېلۍ اختار ورته ورکړي دا هم کېدای شي د یو ځینه اوقدمن شوی ویل دی چا سره اصلي وخت دی پیدا شي هغه وقدو باندې کار وشي هغه لمنځه لاړ شي بل اخره دوی خپله دې حتی راتېږي چې یو بل سره په یو صف ودرېږي اما که موږ مستقیما بل لا روس په دې شرایط کې نشته چې قوه وارده کړو دا به سهول نه سو دا به موقتا می تر څو هغه قوه په لاسه وي دوی به تابع دي وي نو سهول نه ده هغه یو شی ټول یو اساسي
بل یو داسې وی جوړون کې مرز چې د مرز د درملنې پر ځای باید پر علتونو چې څنګه رامنځته کیږي هغه باندې باید کار وشي. ډیر مننه مزه صاحب. بل اوریدونکو ته به د خبرونې وروستۍ شیبې دي زه یو دوه نور پوښتنې هم لرم د مزه صاحب د وخت نه وګټه واخلم خو اول به اوریدونکو ته ورشو.
بله مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه. کور مودان. وعلیکم السلام. په خیر راغله مهرباني. ډیر ښکلی ډیر ښه سوال د خپرونې بلې په آخر کې. او مزه صاحب زه به خپله پوښتنه هم ورڅخه غبرګه کړم. په ځوانانو کې دلته یا نورو ملکونو کې حتما تاسو لیدلی دي چې د خیریه چارو مرستې په کې ډیر په زور او ځواګ او په پوره احساساتو روان دي، مګر په افغانستان کې د خیریه چارو مرستې موږ دومره نه ګورو، په خاصه توګه ځوانانو کې باید دا احساس ډیر لوړ وي. مهرباني صاحب. تاسو ونه اوریده وایي د ځوانانو رول د سولې په راوستو کې د دوی مسؤلیت څومره دروند دی، څه باید وکړي؟
شایسته جان، اول به د میلمه سوال ته ځواب ورکم. ځوانان لکه څنګه چې اوس د وروستۍ څېړنې شوې دي، د افغانستان تر 60% زیات ځوان نسل تشکیلوي، نو یعنې په لګیا کې نه دي، دوی په اکثریت کې دي، نو طبعا اکثریت ته یو ګام واخلي او کار وکړي نو هغه به ډېر متاثر وي. او په هر کور کې که تاسو فکر وکړئ، ځوان داسې یو طبقه کې راځي چې که تر هغې مشرانه مي د هغه خبره پرې تاثیر کوي، وایي دا ځوان دی، د دې خبرې ته باید غوږ ونیول شي، او تر هغه کشان خو چې دي طبعا تاثیر کوي. نو هر ځوان که خپل او بل دا چې ځوان انرژي لري د یو کار لپاره، زمون مشرانو سپینګری شاید نور څه شوي د دې کار لپاره، او واړه د دې استعداد یا امکانات بنه لري، نو تر هر پای چې واړه ورا واړه ځوان لپاره هم امکانات شته، هم انرژي لري، او کولی شي په هر چاره کې دوی فعالیت وکړي. که ډېر څه نه وي، حد اقل دوی خپل کلي کې خپل د کور اصلاح شروع کولی شي، او دا به یوه بېلګه وي په نورو ځایونو کې.
ډېره زیاته مننه. تاسو په خپله بېلګه یاست د ټولو ځوانانو لپاره. او احمدزی صاحب، د خبرونې وروستۍ شیبې دي. غورځنګ صاحب.
بلې احمدزی صاحب، سر به خدای پاماني وکړو. او د خبرونه په وروستۍ برخه کې به یو ښکلی سندره د محترم اوریدونکو سره په ګډه و.
بیا هم د مزي صاحب نه د زړه له کومې په مننه سره مزي صاحب تاسو به بیا زحمتونه درکو. کور مو ودان، په خپل چارو کې بریالي او سرلوړی اوسئ. تل کور مو ودان.
ډیره زیاته مننه د آزاد افغانستان
په هیله. بالکل.
تلخت يومي حكي أحلى ماما كبنجاري